السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې د سلګونه بندي افغانانو پوښتنه کوي. دغلته د بندیانو یو مدافع وکیل مو هم راغږولی چې وایي ځینې زندانیان د سفر قانوني اسناد هم لري خو د پاکستان د پولیسو لخوا په توقیف کې دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرش متر پورې اټکل شوې ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر $2 میلیارد ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالره د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې تر څنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 24 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې میندوارې میرمنې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې سا ورکړې ده. د قاتل او مقتول نمونه نه دی یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرانیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د 20 اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پایلوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د کراچۍ په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دی چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15,000 کلدارې دی چې دوی تاته راولي.
دا د ازادي راډیو د یو اورېدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړی دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډېر خراب دي.
نه شناخته کارت دی، که پاسپورټ دی، که تذکره دی، هېڅ شی نه مني. ګرد په جیل کې اچولی دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس هغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري.
په سلګونه افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو په تور نیول شوي دي خو ځینې یې د مهاجرت اسناد، پاسپورټ او ویزه هم لري.
دا ټایم په جام شورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دی بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو. خپل ملګرو سره هم په دې حواله مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کړي دوی ته کوم لیګل هم اسانیانې هغه ورته جوړې کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دی.
د بهرنیو چارو سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې د بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کومه ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستاني چارواکو سره په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد ته وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلی کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقونو دفاع دي وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې به په بند کې وي.
اوریدونکو و مو ولیدل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوي دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د دې ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدوري تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او لنګدي دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وایي
ما زوی د دې بازارګر څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پیسې او د کندهار د سکرا لري چې پاکستان ورته پکړې د اتا د آینده کرځي د وخت د سکرا به ان شاء الله ورامان د کندهار د سکرا لري په مزدوري پیسې تللی دي. بس د غناسا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوش کده افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه ورور پر تچرو باندې کاغذان ټولې یو زما زوی دي یو مې د اکا د زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی دواره کینکری ووس موټر په سنټر جیل کې دی منګر په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړی و په لنډی جیل کې دواره بنجان دی وروره سو واره ملاقات ورغلی وروره په 15 شپې کم 2 میاشتې کې چې اوس په جیل کې پراتی دی ګر سره یو ملاقات مو سره رسیدلی دی چې موږ لیدلی دی بس بیا په چې غواړي یا نست یا پلان د دې ستانه د غبانی کې خاص په غیر قانوني وروره موږ خو دا ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولست ستړي کې در بدر دي اقتصادي ضعیف دي وږي دي کم شي نه لري وروره نو دغه وږي څه خطرې په مزدوري په شي بارای حالت گرفتار کول ته شي چې اس دغه نه لري به غیر قانوني راغلی اس نه پاسپورت لري نه شي لري نو په دغه وږي باندې بنديان دي وروره دا کرکټ پر خوښ کې باندې بنديان دي بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي هغه ته مو 3000 ورکړي دي بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نو بیا به راځي.
بله د زندان د نن عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان د نن هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مو وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان د نن وضعیت څه ډول وو؟
ورور په ډیر ستونزه کې دي په ډیر ستونزه کې دي بس وهن وکړه کم کسان چې هلته چې ملاقات ورتي پیسې ملاقاتي چې ورته پیسې ورکې دغه په نو ساده پیسې درته ځنی اخی یو ور دې هم نو ور پیسې دې په ساده ور پیسې درته ځنی اخی چې ټلیفون په ناس ورکې وای زنګ وو خپل ک واتس اپ کې راشي چې هم پیسې درته راوي چې ورته پیسې ځنی واخی خرچه ورکې هغه خرچه درته دی ځنی واخی یو ور دې نو ورکې وروره بس پدای ډیر په ډیر سخت شرایط کې
تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي خصوصا له سرحدي چارواکو سره هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویلي درته؟
ورور د چا سره مې تر ازادي تر دوه چیرې دي چا سره مې له شریکه کړي دغه ته ورغلی یو کونسلګری ته ورغلی یو هغه را ته وایي چې ورور مزم دغه سره کمزوري مزم وستار نه کوي نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلی دي والله ته وګورم دغه ویل راته کړی دي چې وروره بس یو چم به وسو بس په دغه چمچم کې دغه سره پاتې دي وروره پاره ولا ستنه دونه ستنه کول پسې دي دروازانی خلک چې په دوه راتو ما کوات چې لاسونه مو درې د خپل مو ولاړه د وږي وروره بل مو په یو خو ولا که زور کې مړه دا کیته ده.
د کندهار اوسیدونکو عبدالواحد و چې ویلې ځوان زوی د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کې دوه هڅه راکې هم نه لګيږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمیر نجونو او ښځو د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلی خوراک او اوسیدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپی یو شمیر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الخیل پر راپور کې
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر نجونې د فیزیوتراپی په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپی په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار ونده ته خپل خبرو کې ویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پندو ولایتونو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تداوی یوازې فیزیوتراپی.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل
فیزیوتراپی د څنګ فارغه یم. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبي د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړې ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوی بلال ویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپی چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دخوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویخت و کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنج شنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلن عمران خان د یک شنبه پر ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبه څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیمه په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنجشنبه په ورځ د نومبر په لسمه په خامخا د آزادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د آزادۍ په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته بزي. خو تیر اونۍ پنجشنبه د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړ مورس په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی، میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے.
لہما غزائے باز من لاریون پائل شی زبل دے جائے ہر اورز لاریون.